د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف به له خپل برازیلي سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دي او 240 هوایي حملې کړي. د پاوڅ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
دغسې پیښې چې واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه به اساس داسې پیښې وزیدانو جنایت ترسره کېږي په ټولنې کې تبان انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له مؤسسو او انجوګانو څخه غواړو چې ماشومانو د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
موږ شاغ لکیږو، کورو ته خلک اوړي غلاوې کوي، حتی کوچنیان هم غلا کیږي. موږ د امنیتي مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرزالعمل سره د دغه غلاو مخه ونیسي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې د سمرقند د غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خپور شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوي د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي، خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. خو د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخته دی، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکی ختیز نوروز وایي چې تیره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره یې که تړلي پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او که زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایه، نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینې دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ دپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالیو کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسېدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا یې مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بېرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا دی د شاوخوا 40 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12.25 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او تر خوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وشنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده. ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. دې کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښایي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پی سی په حقیقي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وی شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سی پی کې وزیدانو جنایت تر سره کې په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي. د سی پی کې حقیقي خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وی بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیانو سویلې غوزنده یو بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوری میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواک ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلې جمهوری نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو هیوادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بېشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجیان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډو هیوادو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملي نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیرې رسنیو ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتو کې کیږي کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کیږي چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ایزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی. نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قمندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قمندانانو د امنیت د رئیسانو په توګه نورو چارواکو په توګه وګمارل چې هغوی خپله د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تاسو هم نه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک له ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخ ونه نیول شي، دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې، هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي، هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره، د غو د کارونو د لرې کولو لپاره، د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره شوي دي. نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوي او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر یم رضایت نه کړی، باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیه کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کاله بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین له سختو منتقدانو بلل کېده. د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري، د برتانیا حکومت د محکمې او پر بند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي، د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کاله بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړی شوی و، له مرګه بد شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پرېکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوي دي. د محکمې د دغه پرېکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برتانیا حکومت د محکمې دغه پرېکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برتانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې په برتانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برتانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برتانیا له ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشي کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبريالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار له بندیز وروسته ملګري ملتونه او نورې مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخامخ شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستند کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي و چې د ښځو پر کار له بندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې کولو او خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یو وحشتناک انتخاب ته اړستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبه په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یو وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبایوه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2,000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدي پیسې موټر موټرسایکلونه او موبایلونه اخلي دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي
موټرسایکلان ټلیفونان حمله کیږي موټرسایکلان ورکیږي نو مسجد کې موټرسایکلان غلا کیږي خپل منځ هم نس کوي موږ د حکومت مسلین صدایت دغه غواړو چې دی باید غله ټینګ کړي هغه ته یو جزا او یو دغه وایي
خلک د کوره سوزي یو وسایل عباس یو شیر عباس خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې ځینې وخت راسي موټرسایکل ځینې اخیستل کیږي په همزو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وضع ډېر سره خیاط موږ د ګران والي صاحب څخه دغه هیله لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیول سي او دغه غزمې وکړي چې د خلکو مخنیوی وسي
مرشاغ لا کیج موټرسایکلان لا کیج کورو ته خلک اوري غلاوي کوي اتاک شنان هم غلا کیج موږ د امنیتي مسلمانو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلا مخه ونیسي
بلخوا طالب چارواکي هم منی چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفادې یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړې توګه میرمنو څخه د تلاشۍ په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي
د طالب په جامه کې بس هغه تجري پاج لنګوټه تړلې نو توپنچا و مخابره مور سره د سړي رواني ورته ویدري شو زه توای و تاسو د ایشان یاسو دار کم نتا چې اوسه پرې پټاو کړی دی دا سره پورته چې جر کو یاد یو ولا زنګ راولي چې دی راولي نو بل شو زه پورته کې کرابلا یو دوه درې څرخه ورکې دا یو کوښښ ځای ودري توپنچا پر ونی سي نو ور چرڅه درلودل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په واوځ کې کله په بلاوځ کې د کې دي تا معلومات نه خو دا کوم شو چې اقرار کړی دی غو دا سي اقرار کړی دی چې دا څغټ سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجونی پورته کړی و نو شان هم ځنی اخی یو کوټه بیا ویل نو بلا جنابیا مر سره کړی و پاره وځ کې دا چم کړی او چا درلوسه سره نه در کړی چې دا سره کم دی
پاینې وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړي دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 803 کسان یوازې د غلا او 804 کسان د انسان تښتونی په تړاو نیول سوي دي
د قتل په مزنونیت په تعداد نسل ویشتنه نیول سوي د موټرونو موټرسایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 803 نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 803 نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 9 نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو له اعترافات او اخیستل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاري او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او دا هم د خبرونې ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په 1412 کې شاوخوا 200 جری بمځکه له کوکنارو پاکه کړې ده امنیتي چارواکي وایي چې پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاکې شي د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي
د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په 1412 کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې له نیم زیاتی لمنځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 13 جری بمځکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محو کړ
کونړ کې 1512 د جمعې څخه په 1412 کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوې دي چې د حمل د 10 تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جری بمځکه د کوکنارو کښنه پاک کړې ده او باقي به ان شاء الله د میاشتې تر اخره پورې دا کوکنار محو د منځه یوړل شي
کاروانګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دی د ترسان اوسیدونکي ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکومو زموږ سره د کومکونه یا څه وکړي چې سکولم په سرو غرمو واره ناش دي سرک هم راندې ته نه نه پیټي په شام باندې راوړي سي مګر خراب په تورا بیو
دونکي نوم خان ګل دی په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسیږي ځکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب د موږ ته جوړ کړي چې نن په دغه خیمو کې اوسیږي تخمونه دې راته راکړي نغدي کومک د راسره وکینو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې درته پخې کې
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکې کړي د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړیو څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 10,000 جریبه ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړي دي. کارپوهان وایي د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو تر څنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
9:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي. د دې بحث کوربه اسدالله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی دی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی دی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتنی بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې شاهین یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماورو ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز اناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل، چین او څو نورو هیوادونو په ګډون د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې په هڅو کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پرونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 60 حملې شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافعې S-312 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 240 هوایي حمله کړي دي. د پاوڅ په وینا په دې حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دی ورکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډیو هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که بدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوج، جند الله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت
لري. سادات صاحب، په بخښنه سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري؟ په یو ډول
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کانفرنس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود. اما در پدوها که خوی عادی لیدی نکتن و چه خاقل پانویز ده آنان سره او ده قطر ده مسئولان سره و کتل دا گمان نکم چه دیر با اهمیتوی خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دالی د نکتل ترسل شویده او متاسفانه باز مطالب هم پا دوها او هم پا دغه سمرقند پا کنفرانس که چه مطرح شویده داد منل ور نده، نه تنها د طالبان د پاره بلکه د طول افغانان د پاره، حتی ما تا دی حقوق د علم دیو شاگرد پایز د اصلا مفهوم نده. مثال دا
کومه برخی مثلا تاسو د منلو ور نه د کاغلی سعادت کې لګو واځي کو
د مثال لودین سید د دولت ام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شی او په سمرقند کې او تامستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت ام شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کم مفهوم نده دولت هم شمول شده، نه پا تاریخ که دا ما مثال تیر شویده او نه پا وست وقت که پا جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله پا افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین سید چه پا افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. پا همدی خاطر باید جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید پا افغانستان که ده دولت جوړولو رو پا خاطر باید تلاش وشی. ده دولت جوړولو رو پا خاطر یوازنه اساس داده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده، یعنی دولت دی قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سعادت، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منځته سي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو، راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سعادت لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سعادت صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه داده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغه سیاسي ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سعادت صاحب ته او ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده، په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یوځ کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او د دوی فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ
نو ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبدالاحیان واضح وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګډ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایي چې بې پلاوه کسان دې پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو ډېر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل ومو ازمایل په دې پاسه څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو، مختلفو وګړو، مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دیګل باندې مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو سره ګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډېر مننه بیرته راځو د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو څه فکر کوئ دغه د دوحې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې؟ د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ته هم مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو، او دوی خپله هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری، او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی، مشروع، مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلومدار ضرور ده چه یولوی ملی گفتمان مطرح شی، یولوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه که او دا پداشل میاش که منگ او تاس گورو چه د تام ویست تگراتک او د نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوی. دا مسئله مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی، دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چی گواکی افغانستان خلاصه کوی ده طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو، پامده خاطر دا نتیجه نور کوی، دا یو چال و تال ده، دا مغر ده پخوانی سیاکجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعداد سب دیر مننه لندن تا ورزو بل ملمته، چه فکر کوی خاقلی سید زاکرشاه سادات طالبان د همشمول حکومت تعریف ځان ته لري؟ دوی وای چې حکومت همشمول دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي، څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب، دا ډېر اړین بولم. هلته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نسی کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې افغانستان بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي؟
لا، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکن د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري، تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تېر تاریخونه کې څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه، دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاري چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بېله شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي، که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزو کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بېله شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات اوسئ، تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي، بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني، حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هېواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخه واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو کشور اسلامی واد وو دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی ده طول و قوانین بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده ده اشپک قانون اساسی چه تیر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلکو اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامده خاطر ده مشروعیت ده بحران ده الکول ده پاره باید خلکو ته مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلکو ته باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان مشرتابه، د طالبان مشرتابه زانته یگانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کې. او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دیو پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. فهمده خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا ده تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
فهمده خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سادات پلندن کې ورزو بحث سره راټولو پای ته رسو. د ولس د رایې یادونه وشوا، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوا، او کانتر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او ښاغلی سادات وویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده؟ د واک دا دی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کېږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کېږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کېږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان؟ او آیا تاسو طالبانو کې دا وړتیا یا دغه زغم ګوري چې بالاخره ولس ته به مخه کې او دغه ساده سب چې کوم سپارښتنې وکړي دا عملي کړي؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. که چیرې طالبان د ولس رایې ته تمکین ونه کړي، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کړي، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کاندي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکی یا رسمیت پیژندل ته لار خوارولی شي. دا چې تاسی دا د اهل خلاحت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی که ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولسیان من شوی دی. بنام طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زموږ سره دی، او 100% نفوس د ولس زموږ سره. که ولس تا سره ده نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسېد. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید ذاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونې دوام لري. په راتلونکي ساعت کې، البته په دوهمه نیمایي کې، همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست میدهند. WHO